باشم زبر می رود زبر می رود ای شاید آخر بمیرم ز هجران تو.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پیل په لاندو خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمني د کولن په ښار کې په یو جماعت کې د جرمني د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمني ډي پي اي اژانس په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی دی. دا وزارت زیاتوي چې حکومت وار له مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفره خبر نه وو او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنځمې پورس چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوې په هغه کې ښاغلی عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. ازادي راډیو ته غواګیست. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي. جان محمد اڅکزي دغه څرګندونې د جمعې پورس په یو خبري کنفرانس کې کړي دي. د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي. دا په داسال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوې او لا هم روانه ده. نن سهار په بدخشان کې د زلزلې ټکانونه احساس شوې دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه وه چې مرکز یې د بدخشان په زیباک ولسوالي کې و. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوې دي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړۍ جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. د دې سربیره ملګرو ملتونو پر اوربند ټینګار کړی او وایي چې د غزې هیڅ سیمه خوندي نه ده. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته د شپږویشتو کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې تمه ده سبا ته د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام پایلو به وشي. پایلو به د هند احمد آباد ښار په نریندرا مودی سټیډیوم کې د کوربه هندوستان او آسترالیا ترمنځ وشي. آسترالیا د کرکټ د نړیوال جام 15 واره اتلولي ګټلې ده. هند هم دوه واره دغه اتلولي له ځانه سره لري. دوی د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې څو یې فاینل ته لار پیدا کړه. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د جرمني په کولن ښار کې د افغانانو یوې غونډې ته د طالبانو د یو چارواکي څرګندونو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت غوسه پارولې ده. عبدالباری عمر چې د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې رئیس دی د پنجشنبې په ورځ په کولن کې یوې غونډې ته غږېدلی او د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه خبرې کړي دي. په دې اړه هم ریپورت لرو چې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې له جنوري به د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې اسناد لري.
دغه اعلان اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسیږي او خپلو کیسونو دپاره منتظر دي په روحي او رواني ناروغۍ واخته شوي دي. او حتی متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوالې دلته راغوښتي دي د پروسس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
د افغان معلولیت لرونکو نجونو لوبغاړو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې وایي له دوه کلو راهیسې یې نه ورزش کړی او نه هم په سیالیو کې ګډون کولای شي.
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بیخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم، فکر کوم دا هر څه یو خوب و.
له غزه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په غزه کې نن لال شفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو د خبري مجله پر رادیو سربېره د ازادي پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. راځو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور ګڼ عکس العملونه پارولی دي. له دې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه چارواکي حضور او پیوغونډه کې دغه څرګندونه غندلې دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت ورلمخه د طالبانو د دغه چارواکي لسفر خبر نه او د ته جرمني ویزه نه دا ورکړي. د چې دغه عکس العملونه څه دي او ولې لانجمنی شوې دي، د ازادي رادیو خبريال سید شینواری هم دا شی بل جرمني په دې اړه باندې نور تفصیل را سره شریکوي. شینواری سپ که زمونږ غږ تاسو ته درزینو مهرباني وکړئ په دې اړه باندې ورستي جزئیات کلمو سره شریک کړئ. مننه.
تاسو ښه راځي، سلامونه او نیک هیلې ټولو همکارانو د ازادي رادیو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، په جرمني کې د طالبانو د یو چارواکي حضور پیدا کول او هلته تقریر کول یا بیان کول، همداراز د هالند د سیاتامي له وزیر سره د عکس اخیستل په دواړو هیوادونو کې خورا غبرګونونه راپورته کړي دي، هم په سیاسي کچه او هم په د اپوزیسیونونو په کچه او هم په ولسی کچه باندې، او هم د هغو افغانانو ترمنځ چې د طالبانو د وجنه په دغو هیوادونو کې دوی پناه اخیستې ده. باری عمر داسې ما چې کوم معلومات وکړل، د یو پاکستانی درملو شرکت په د سوپروایزر په نوم باندې په هالند کې د لوکل درملو شرکتونو دویم نړیوال کانفرنس ته راځي، او دلته دوی په بلجیم کې، همداراس په هالند کې، او همداراس په جرمني کې ځینې حلقات چې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي او د دوی د پاره دینه مخکې هم یو تاریخ چلري د طالبانو د حکومت د ملاتړ پر اړه باندې، مثلا ځینې غونډې کول چې هلته د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی، همداراز ځینې داسې غونډې کول چې د افغانستان ملي سرود ته پکې سپکاوی، او ځینې غونډو کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کولو مسله، دغه خلک سره یو ځای کیږي او د باری عمر هرکلی ته سره راټولېږي. او دوی لومړنۍ دغه داسې کړی دی چې په کولن کې په یو د ترکانو په یو مرکز کې دوی ورته غونډه نیسي چې خلک راوغواړي. د ترکانو مرکز وایي چې موږ ته دغه خلکو ویلو چې موږ دلته یو مذهبي ناسته لرو، کلتوري ناسته لرو، البته مذهبي، نو موږ په دې خاطر باندې دوی ته اجازه ورکړې ده. نو اوس په جرمني کې په دې رابطه باندې سختې نیوکې دي چې طالب چارواکي څنګه کېدی شي چې په جرمني کې حضور پیدا کړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې موږ نه دته ویزه ورکړې ده، بلکې دا قاچاقي دلته راوستل شوی دی او غونډه کې ګډون کړی دی او بیا یې وینا کړې ده. همدارس د هالند د عامه روغتیا وزیر چې کوم عکس نشر شوی دی، د سره هغه خپل ملت نه بخنه غوښتي ده، ویلي دي چې په غونډه کې یو کس ماته راغی چې زه خبر نوم چې دا څوک دی، دا طالب دی، زه په دې رابطه باندې هیڅ خبر نوم چې دا به طالبي، نو د ما سره عکس اخیستل دی او دا عکس نشر کړی دی، د دې په رابطه باندې بخنه غواړم. د ترکانو لوی مرکزی اسلامی مرکز ڈی ٹی بورتوی دوی هم بخنه غوښتي ده، ویلي دي چې دغه خلک چې موږ نه مخکې هم د زنغوندو د پاره ځای اخیستو، بیا به موږ نه د دې زی اجازه ترلاسه نکي، ځکه دوی دلته دینه مخکې هم غونډې لرلې او ورته غونډې لرلې. دا لومړی ځل دی چې په دې کې طالب چارواکي راښکاره شو، مګر ځنې نورې غونډې دوی لرلې چې هغه د طالبانو د ملاتړ پر اړه باندې وي. نو دوی هم ویلي دي چې دوی موږ سره په ډیر چل باندې دا ځای موږ نه اخیسته دی او موږ بیا دوی ته ځای ورنکو. خو دا خبره په دې ځای باندې نه حل کیږي، د جرمني حکومت خورا دا موضوع ډیره جدي نیولې ده، او ما چې کوم معلومات وکړل اوس دوی په هغو کسانو پسې ګرځي چې دغه طالب چارواکي راوسته دی او دلته ورته غونډه نیولې ده او دا غوی د نیولو هڅه روانه ده.
کوم چې په دې اړه مو بشپړ توضیحات له موږ سره شریک کړل. البته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه باندې بیان ورکړی، او په جرمني کې په یوې غونډې کې د باری عمر څرګندونې او حضور غندلې او ویلي و چې جرمني دغه شخص ته ویزه نه دا ورکړي. تر دې مخکې هم په اروپا کې د طالبانو د یو شمیر چارواکو حضور او دعوت ګڼ خبرګونونه پارولی او لاغې ډلې په ناروې کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي سفر هم لانجې پارولی وې. د ویل د چې د طالبانو یو شمیر لوړپوړي چارواکي د سفري بندیزونو سره مخ دي، خو نور چارواکي له دغه امر مستثنا دي او ځینو د سیمې لرو او نږدې هیوادونو ته هم سفرونه کوي. د ازادي رادیو خبری مجلې تغواګي است. اوس ورزو په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو په ارتباط باندې سره لدی چې د نومبر لومړۍ نیټه راهیسه د پاکستان حکومت د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. اوس تازه د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د جنوري لومړۍ یعنی په شاوخوا دوو نورو میاشتو کې به د هغو افغانانو د ایستلو بهیر هم پیل کړي چې اسناد لري. ګڼ دغه افغانان بهرنیو هیوادونو امریکا او اروپا ته د تلو په انتظار باندې په پاکستان کې لسو میاشتو راهیسې اوسیږي او وایي چې د پاکستان د چارواکو دغه اعلان دوی سخت په اندېښنه کې اچولی دي. په دې اړه ثنا کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي له دغه هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر په راتلونکي کال د جنوري پورې پای ته ورسیږي او له هغه وروسته به اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان محمد څخسی د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي د ته په اشاره سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده وویل اوس افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. هغه د ایران وکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. هغه ده چې د طالبانو چارواکو تل رد کړی ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دې پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي و چې دوی د پاکستان دغه کړنه غندي خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد لري او نور هیوادونو ته د تګ په تمه دي د پاکستان د حکومت دې پریکړې ته اندېښمن دي. موږ له یو شمېر سره خبرې وکړې، دوی خپلې اندېښنې څرګندې کړې او وی ویلې چې د یو شمېر ستونزو او امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله دوی له افغانستانه وتي دي او پاکستان ته تللي دي. د پاکستان کې یو افغان کډواله شاکره اسلامي په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي هغه کډوال چې په ډیرو ستونزو سره یې ویزې او د اوسېدو نور اسناد ترلاسه کړي باید ونه ایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کډوال او په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ادا کړي چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد او یا هم د کډوالۍ کارتونه لري د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 کال په اګست میاشت کې بیا د طالبانو له بیاسلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي او دا مهال له دغو دوو هیوادونو څخه د هغوی د ایستلو لړۍ روانه ده. مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس به هم ورشو هرات ته. د هرات یو شمېر اوسیدونکو چې وروستیو مرګونو زلزلو ځپلی دي ازادي راډیو ته ویلي دي چې له شاوخوا څلوېښتو ورځو تیرېدو وروسته لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی ویل چې ژمی را روان دی او اورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. بیا هم له ثنا کاکړه په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان په لوی دیس کې لمرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت وو شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تیریږي، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې اوسېږي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایبرافي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. یادونه ده چې په دې کلي کې ډېری کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو. بصیر احمد چې په خیمه کې شپې ورځې تېروي، موږ سره یې په خبرو کې وویل چې په خیمه کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی ځکه دوه ورځو راهیسې باران ورېږي او هوا هم سړه شوې. یو شمېر نورو زلزله ځپلو موږ سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وویل. دوی وویل چې هوا سړه شوې، ماشومان، زاړه، واړه ټول ناروغان شوي دي او دوی له دولت څخه وغوښتل چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناه جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وضعیت له نږدې څېړي وایي، د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو لړۍ پیل شوې خو لا کارونه یې نه دي بشپړ شوي او خلکو ته نه دي سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. مننه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په غزه کې نن له الشفا روغتون څخه چې په دې ترانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل. له دې روغتون څخه وروسته تر دې دا کسان ووتل چې اسرائیلي ځواکونه دوی ته امر وکړ چې لاره به ورته خوشې کړي، خو روغتون دې پرېږدي چې هلته د حماس افراطي ډلې پر ضد عملیات کوي. د دې پېښې او په غزه کې د تازه جګړو په اړه نور جزئیات په دغه ویډیوي رپورټ کې.
په غزه کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې له شفا روغتون څخه اکثر ناروغان، روغتیایي کارکوونکي او هغه بې ځایه شوي چې دلته یې پناه اخیستې و نن ووتل. د غزې په ترانګه کې شفا روغتون تر ټولو ستر روغتون دی چې تېره اونۍ اسرائیلي ځواکونه ونیو. په منځني ختیځ کې د ازادي راډیو د فردا څانګې خبریال ایلیا جزائری د عربي سرچینو په استناد نور معلومات راکوي. شاوخوا 15,000 ناروغانو، روغتیایي مسؤلانو او بې ځایه شیو چې دلته پناه اخیستې وه نن سهار روغتون پرېښود او د غزې د جنوب لور ته پلي روان شول. شاوخوا 450 تنه ناروغان چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی په روغتون کې پاتې شوي دي. دا خبرونه له هغه څه سره چې اسرائیل اعلان کړی دی په ټکر کې دي. اسرائیل وایي چې د الشفا روغتون چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی، حماس افراطي ډلې د خپلې اړې په توګه کاراوه. دا روغتون له څو ورځو راهیسې اسرائیلي ځواکونو نیولی او د روغتون دننه او شاوخوا یې د حماس ډلې د احتمالي اډې او تر مځکې لاندې تونلونو د موندلو لپاره هڅې پیل کړي دي. د روغتون چارواکو نن له اسرائیلي ځواکونو د روغتون د تخلي امر ترلاسه کړ. بل لور ته د روغتیایي مسؤلانو په وینا د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې په ورځ بمباري وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 20 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل تر دې برید مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي. روغتیایي چارواکو تیره شپه د غزې د خان یونس په سیمه کې هم د هوایي برید په ترڅ کې د 16 فلسطینیانو د وژلو او د 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. له دې سیمې 2 کیلومتره د شمال لور ته هم پر یوه کور د بمي برید له امله 16 فلسطینیان وژل شوي دي.
د دې جګړو په ترڅ کې نن د غزې استوګنو ته دا سنتیارا منسته شو چې پرون د مصر لالاري د تیلو یو کاروان غزې ته داخل شو چې لدې سره د غزې په اکثر سیمو کې د قطع شوی برېښنا ستونزه تر یو بریده حل شو، د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بیا پیل شول.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم دا شی په ژوندۍ بڼه ګورئ. ورزو سویس ته هلته ساينس پوهانو یو داسي برېښنایی آله جوړ کړې ده چې د پارکنسنز په نوم د یو عصبي ناروغي ښکار کسان د دې جوګه کوي چې په خپل پخو باندې وګرځي. پوهان دا یو مهم پرمختګ بولي، خو وايي په لړ کې د نورو آزموینو لپاره هم اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د فرانس دغه د شپېته کلن کس له تیرو ډیر شکلون رایسي د پارکنسنز له وجې د ګرځېدو قابلیت نه و، خو د سویزرلند د دوو ساينس پوهانو نوښتې ژوندور بدل کړ.
زه درې یا څلور کیلومتره ګرځېدای شم، خو بیا ودرېږم. پخوا مې زیات څخه زیات 300 متره تک کولی شو. زه دا نه وایم چې په 15 منټه کې به څلور کیلومتره وګرځم، البته یو ورځ به دې ته هم ورسېږم.
پارکنسنز داسې دماغي ناروغي ده چې پکې یو انسان پر خپل وجود کنټرول نه لري، بدن یې په لړزان او وجود یې بیخي وچسي. دغه ناروغي چې څومره زیاتېږي هغومره ورسره شي ناروغه له خبرو او ګرځېدو ولويږي.
دا د پارکنسنز د ناروغۍ نوې علاج دی. په پارکنسنز کې موږ په عمومي توګه لیدلی چې ناروغي زیاتېږي، نو ورسره د انسان د تګ انداز غیر عادي کیږي. نو موږ له دودیزو لارو د دغه سې غیر عادي حالت علاج نشو کولی.
جوسلین بلوش او گریگوار کوختین د مارک د ملا په هټ کې د الکترودونو یو پیچلی نظام چې ورته نیورو پروتیسس ویل کیږي نصب کړی.
موږ په تیرو شلو کلونو کې حرامې مغز ته د حرکت ورکولو لپاره د یو کره نظام په جوړولو کار وکړ چې له مخې د حرامې مغز د زخمي کېدو له وجې شل شوی انسان بیرته د تګ قابل کړو. یو وخت مو سوچ وکړو چې آیا نشو کولی چې د همدې طریقې کار له مخې د پارکنسنز د ناروغانو د تګ انداز هم وکړو. د دواړو وجې مختلفې کېدای شي، خو په دواړو حالتونو حرامې مغز پر ځای وي، البته له دماغه پیغام نشي ترلاسه کولی.
ازمانه لومړی پر بیزوګانو وسوه او ورپسې بیا پر مارک چې دی په ملا کې د نیورو پروتیسس لګېدلې دغه نظام د ورځې 8 ساعته چالانوي.
زه اوس په یوازې سره لایبرری او د لامبو هاوس ته تلی شم چې پخوا مې تصور هم نشو کولی. زه به غورځېدم او پورته کېدم، خو اوس ډېر ښه یم. اوس ډېر ژر بیرته راپورته شم.
بلوش او گریگوار د پارکنسنز پر شپږو نورو ناروغانو هم نیورو پروتیسس ازموي چې وګوري آیا پر ټولو یې یو شان اغیز دی او کنه. د هر یو بدن ورته جلا جلا غبرګون شوي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم بختیار سایل ته ورزو چې د سپورت نړۍ کې مهم څه پیښیږي.
سلامونه تاسو ټولو درنوریدونکو ته. تاسو د خبری مجله په پایل کې د 500 نړیوال جام د پایلوبیا د ونه وکړه. نن د همدې پایلوبې په تړاو د دواړو هیوادونو لوبډلمشرانو رسنیو سره خبرې کړې دي. د هند لوبډلمشر روهیت شرما رسنیو ته ویلي دي چې دا به یو ډېره ښه پایلوبه وي. هغه ویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په بیلابیلو لوبلړیو کې او په بیلابیلو طریقو د دې نړیوال جام د ګټلو لپاره تیاری کړې دي. د نوموړي په باور چې په هند کې لوبه کول د دوی لپاره ډیر اسانه وي او ډاډ یې څرګند کړ چې ښه لوبه به ترسره کوي. خو د دې ترڅنګ دا هم وویل چې هند استرالیا خپل وروستۍ 8 سیالۍ په ډیر متفاوت ډول ګټلې دي او نګدي هر لوبغاړي خ پرفارمنس کړی چې دا هغه څه دي چې پایلو بابا آسان نه وي او پایلو بابا دا سی وی چې د لیدلو وړ بوي. بل ورته د استرالیا لوکل مشر پټ کمنس بیا په خپل خبرو کې ویل دي چې هم اډوانټیج یا په بل ملک کې لوبه کول دوی ته مستون زنه ده او دای ول چې لډیر وخت د په هند کې له هند سره دوی سیالي کړې دي او ډيري غټلې دي او پایلو ډيري پایلو به دغه په باور شي استرالیا غټلې دي دغه نړیوال جام د غټلو ډيره تجربه لري او د دې ترڅنګ دا هم ول چې لوبغاړي په ورستیو څو سیالیو کې داسې لوبې کړې دي چې هغه د نړۍ د خبرونو سرته کې ګرځېدلې ده په با په ډاډ په باور چې همغه ډاډ به لوبغاړي په پایلوبه کې هم لا خوځلې. د دې ترڅنګ هندي رسنیو په خبرونو کې ویل دي چې پایلوبه ته به د کرکټ هغه دولس لوبغاړي هم وروبلل شي چې تیر ځلې په تیر نړیوال جامونه خپل هیوادونو ته ګټلې نه هغه لوبډر مشان به هم وروبلل شي او هغه ته به ځانګړې ډالې هم ورکړل شي. د غرض په استرالیا او هند لومړي وزیران هم
افغانان دی کوم ټیم پلویان دی دوی خو به وای او بل دا چې ارزونې څه دی استرالیا 15 واره جام ګټلې هند 2 واره
په خواله رسنیو کې تر ډیره پوری هغه افغانان چې د افغانانو خبرو کو افغانان تر ډیره د هندي لوبډلې مینوال دي او دوی تر ډیره پوری دا هله هم لري چې هند دغه پهلو به وګټي او د کرکټ مبصرین هم دا وایي چې هند په دې نړیوال جام کې یو ډیره متفاوته لوبډله لري او دا تفاوت په دې کې ده چې دوی چټک بولینګ دازل په دې نړیوال جام کې ډیر غختل دا چې بیر په ځانګړي توګه د محمد شمی او ورسره د بومرا یادونه کوي. دغه راز په د میډل یا د منځنۍ اورونو لپاره د جدیجا او کلدیپ یادو جوړه هم غختلی بولی.
مننه کوم بختیار سایلو چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه لمر سره شریک کړل. البته تر ټولو لوی خبر دا دی چې سبا نړیوال جام پایلو به دا فائنل دی کوربه هند او استرالیا ترمنس په احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې. یو بل ورزشي مسله هم شته، غدا چې د پارالمپیک د معلولیت لرونکو ټیمونو انجونی ورزشکاران وایي چې له 2 کلو راځي چې طالبان حاکم شوي دي، نه یې ورزش کړی او نه هم بهر ته د سیالیو لپاره تللي دي. دوی وایي چې ژوند ورباندې په سختۍ تیریږي او هیله مني دي چې وکولی شي یو ورځ بیا سپورت وکړي. په دې اړه پام وکړي یو ریپورت.
په تیرو 2 کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
2 کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بېخي همداسې مشړه راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډیر راته سخت تمامېږي او شاید ډیره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصاً ما خپله ته ډیر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټ بال د ملي لوبډلې غړي شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسما چی خسته هستی می چی خوشم
زله هرڅ ستړي شو يم، هیڅ مې نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله موږ په ژوند کې مایوسه کېږو، زه فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار يم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه مې تمرین کاوه.
ورزش بودن رښتې ما دوستوشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړي وحیده نوري وایي چې څو ځلې یې د رواني او روحي فشارونو له امله لاروا په سره لیدنه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات مې ډېر شوي دي،
بعض وقت میں ڈر زر تنگی ہتا او فی الحال ہی سفالیت خاص نہ لرم چزو میں چاغا کسان مصروف کما او فکر او دغه چ دی زمنګ دی وجنه زمنګ تمرنات نو لرو ری انجونی د رواني ستونز سر مخ دی
د غخزي د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته